ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1443 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې څلور شپږمه د 2015 میلادي کال د اکتوبر 14 ده. مخکې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پیل د سات خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعلان شوی لن محل اوربند ته اشاره وای د اته سلويک ساتونو لپاره په اوربند موافقه دی او خ ګام د هغه بیګا په خپل ایکس پانه کې ویلي کدا اړتیاوی هغه د ډیپلوماسۍ لپاره ور پرانیزي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د اوربند په اړه چې پرون ماښام په سیمه ییز وخت په شپږو بجو نافذ شوی په یو بیان کې هم دې ټکي ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچلي خو حل کیدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر هغو اوربند رعایت کړي چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی. ازادي رادیو د دواړو لورو ترمنځ د پولي په اوږدو کې د نویو احتمالي نښتو په اړه چې هغه د لنافذ شوي اوربند څخه سرغړونه وانګیرل شي راپورونه نه دي ترلاسه کړي، خو پرون چهارشنبه د کابل په څلورمه ناحیه کې یوه زوروره چاودنه وشوه چې د طالبانو د حکومت ویاندې له عمل د تیلو په ټانکر کې اور لګیدل په ګوته کړل. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون چارواکو وویل چې د دغې چاودنې 15 وژل شوي جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف نن پنځشنبه خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې له ویجاړونکې زلزلې او څو نورو ټکانونو یوه میاشت وروسته په ځپل شوو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې او حفظ الصحې تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له 212,000 څخه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي. د ډیری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 50 څخه تر 40 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډیری ژوندې پاتې شوي کسان د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته هم لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا شرایط د هاد اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو لارې رامنځته کیدونکو نورو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شوی دی. همدارنګه ویل شوی چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښت، د هایډریشن او د هاد اوبو لرونکي اسهال د پیښو د ډیر زیاتوالي راپور ورکوي. یونیسف وایي د بشپړ روغتیایي بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. یونیسف وایي د غوښتل شوي څه کم 22 میلیون ډالر بودیجې یوازې نیمایي یې ترلاسه کړی او له مرستندویانو غواړي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دوی لازم بودیجې تامین کړي. د خوړونې نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړل چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پای د بودیجې د کموالي له امله له سخت لوږې سره مخ دي. WFP پرون په یو راپور کې وویل نږدې 14 میلیون وګړي په افغانستان، کانګو، سومالیا، جنوبي سودان، هایتي او سودان کې د روان کال تر پای لوږې ته ورنږدې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې 9 میلیون وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې دغې لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی، ځکه دی چې پر روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحدو ایالتونو له کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوالې مرستې زښت زیاتې کمې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که چیرې حماس له اسرائیل سره د اوربند تړون ته غاړه کې نږدې نو واشنگټن به په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان بلل کېږي. ټرمپ پرون سی این این ته وویل کله چې زه ووایم اسرائیلي ځواکونه کولی شي ژر تر ژره جګړه بیا پیل کړي، دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسرائیل حماس د اوربند له تړون څخه چې له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندي دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ. د چهارشنبه تر سهار پورې حماس ټول ژوندي 40 اسرائیلي یرغمل خوشي کړي، خو د وژل شو 28 یرغملو له ډلې څخه یوازې د وو جسدونه تر اوسه پورې ورسپارل دي. حماس ویلي چې د اسرائیلي یرغمل شو پاتو جسدونو موندل او بیرته ترلاسه کول به ډیرو هڅو او ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې اسرائیل ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې له همدې امله غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د رفع لارې پرانستل به له ځنډ سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د کابل ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له 2 چاودنو 2 ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان وروړل شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک دی.
د بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډ مهاله اور بند نافذ دی، خو دا چې ولې دواړو خواوو جګړو ته مخه کړې او دا څه ډول جګړه ده، په دې اړه مو د پوځي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
دا یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې وروستیو نښتو سره هم مهاله په پاکستان کې پر افغان کډوالو بیا فشارونه زیات شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډېر افغانان پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې باسي زی، بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړې وانډو سنه واپس ورنکړه.
پرون د کلیوالي ښځو نړیواله ورځ و. په یو راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت کتنه کړې.
پخوا هم چرګ او چرګوړی کولو ګزاره په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له 2 چاودنو 2 ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان ورول شوي دي. د دې روغتون په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوي چې د 10 ټپیانو حالت نازک دی. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پر کابل بریدونه کړي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی و چې له امله ان چاودنه رامنځته شوې ده. جزئیات په دې رپورټ کې.
په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر د شاوخوا 4 بجو له چاودنو ایمرجنسی روغتون ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان انتقال شوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د 10 ټپیانو حالت نازک ښودل شوی او پکې ویل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو کره شمېر لا هم نه دی څرګند. په افغانستان کې د ایمرجنسی سازمان عملیاتي مشر السانډرو پیرزی ویلي د روغتون پات کیلومتري کې په تایمنی سیمه کې 2 چاودنې شوي او 2 ارشوي چې د ډلیزو تلفاتو د مدیریت بیړنۍ طرحه عملي کړي. هغه په دې اړه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د کابل د ایمرجنسی روغتون په فیسبوک باندې خبري شوې ویلي
Unfortunately, women and children are among the wounded.
لبا د مرغه خځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلي. له لږ تر لږه یو کال راهیسې مو دومره زیات ټپیان نه ولیدلي.
راپورونه وایي چې پاکستان یو ځل بیا په کابل کې په خپلو هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. فرانس پرس خبری آژانس د یوې پاکستاني امنیتي سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ دقیق بریدونه کړي دي. ټولو نیوز هم یوه ویډیو خپره کړې چې له 14 وروسته د مړو ټپیانو او یوې 2 پوړیزې ودانۍ د تخریبېدو صحنې ښيي. د رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د پاکستان لخوا شوي چې پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي هم دي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ویلي چې دا ودانۍ د کابل د تایمنی په سیمه کې هدف ګرځېدلې ده. په دې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې له کابل ښار څخه هوا ته د تور لوګیو د پورته کېدو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د جرمني ډی پی ای خبری آژانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې دا لوګي د اسلام آباد له لورې د یوې بې پیلوټه الوتکې له برید وروسته پورته شوي دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اور او لوګي د تیلو د یوې ټانکر د سوځېدو وه. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین 3:30 بجې شاوخوا یې د چاودنو غږونه اورېدلي دي. د خیرخانې سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا 3:30 بجې به وي چې د 4 درنو 14 غږونه واورېدل شول. برېښنا پرې شوه او تر اوسه هم نه ده راغلې. خلک ښځې او ماشومان ډېر وېرېدلي وو. 2 په لابجر سیمه کې او 2 نورې د تایمنی د 5 سرک په شاوخوا کې وشوې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ ادارې سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د راپورونو له مخې پاکستان پر کابل او کندهار هوایي بریدونه کړي چې ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. هغه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ځمکني بشپړتیا څرګنده سرغړونه بللې او ویلي دي که دا بریدونه دوام وکړي افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. ټولنیز هم د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې د چهارشنبې په ورځ مازدیګر شاوخوا 4 بجې پاکستان د سپین بولدک پیر کمیشنرۍ برید وکړ چې د طالبانو لخوا ځواب ورکړل شو. طالبانو د همدې ورځې په سهار بیا ادا کړې وه چې د پاکستان بریدونو له امله په سپین بولدک کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو نور ډېر ټپیان شوي دي، چې وروسته بیا طالبانو هم پر پاکستان متقابل بریدونه کړي، خو له دې نښتو 2 ساعته وروسته دواړو لوریو اور بند اعلان کړ. ذبیح‌الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر 5:30 بجې اوربند نافذ شو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 3 ساعته وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولي دفتر یونما ویلي چې د طالبانو او پاکستان د پوځ ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو له امله ګڼ ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د تلفاتو کرش ندی څرګند او له دواړو خواوو یې غوښتي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره سمدستي نښتې ودروي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډمهاله اوربند نافذ شوی، خو دا چې ولې دواړو خواوو په دې وروستیو کې جګړو ته مخه کړې وه او دا څه ډول جګړه ده، په دې اړه زما همکار احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې. په پیل کې دا چې کوم لوری دغه اوربند ته اړ شوی او دغه جګړه څه ډول جګړه بولي، د هغه نظر پوښتلی.
تاسو ګورئ دغه خپله دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکینه دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، دغه ناورینونه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولیکم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړ شوو جګړو یا د دو د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کم دغه جګړه چې موږ وایو چې مرموزه، دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې دپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کم اهداف چې دي چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کړي. په دې کې ځانګړي عملیات کوکې هم داد من نه وړلی شي داسې اهداف او نور استخباراتي او پرتفي عملیات کوکې هم. نو دغه
دا زما بله پوښتنه هم ده. په همدې موضوع زه غواړم له تاسو نه وړاندې پوښتنه وکړم چې د افغانستان او پاکستان پوځي وړتیاوې څومره دي، یو له بل سره څومره توپیر لري؟ لطفا لومړی دې پوښتنې ته ځواب راکړئ چې آیا په رښتیا هم دا اوربند د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان؟ ځکه چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی.
تاسو وګورئ دغه خپله دغه د اوربند کلمه دلته استعمالېدل یا د اوربند کېدل دغه خپله تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چا په مقابل کې پیل شوې وه او د چا سره اوربند کېږي. یعنې دغه فکري چې تر اوسه پورې زموږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکوو، نو علت همدغه ده چې دغه جګړې نه مشخص تعریف نه ده وړاندې
شوی. په تېرو 2 ورځو کې
وګورئ هر جګړه ځانته یو تعریف لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري، د هغې پلان ګزارۍ دپاره مثلا یو وخت اړتیا شته او په عیني ترتیب باندې اکم اهداف چې د هغې جګړې کې ټاکل کېږي چې ترلاسه شوي دي که نه وي ترلاسه شوي دا باید په ډاګه شي. د هغې نه وروسته به کولی شي چې په اوربند باندې سړی خبرې وکړي.
د جګړې دلیل خو تر یو حده پورې روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیری وکړ، حریم یې نقص کړ د افغانستان. تر یو حده پورې مسله روښانه ده، نو د مرموزوالي خبره خو هسې نه مطرح کیږي. خو ویلي دي که نه پاکستان ویلي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډې دي او موږ غواړو چې پر هغه باندې حمله وکړو. یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډېر زیات روښانه دي. سوال دا دی چې آیا کوم لوری ضعیف شوی چې اوربند غواړي که څنګه؟
تاسو وګورئ دغه تاسو اټکل بدای، ولې د تخصصي لحاظه او د پوځي لحاظه دغه جګړه موږ ته تعریف شوې جګړه نه ده. د جګړې موخه تر اوسه پورې ثابته نه ده. تاسو وګورئ د ټي ټي پي ځواکونه یا کم تارکات چې دوی لري دغه اکثرا د پاکستان په خاوره کې، دوی ولې د پاکستان په خاوره کې خیر بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي. دویم موږ چې وایو چې دغه بحث رامنځته کیږو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت دغه خو ځانته یو تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو هیواد چې مشروع واکمني ونه لري منګه هغه ته څنګه ویلی شو چې هغه د یو هیواد د ولس نه ملاتړ کوي. منګه اوس دا خبره داسې کوو چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې، نه د افغانستان د ولس په مقابل کې. یوه برخه یې، دویمه برخه یې دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوې چې طالبان لري د هغې نه ګټه پورته کوي، د ځان په خاطر باندې او دغه عملیات ترسره کوي.
ډېره مننه. کلند دا هم وایي چې د دواړو خواوو پوځي انډول څومره دی.
اصلا دغه د انډول بحث چې مطرح کېږي د پاکستان د پوځ او د طالب ترمنځ، اصلا دومره لرې واټن ده په انډول کې چې د پوځي لحاظه هېڅ د مقایسې وړ نه ده. او په عین ترتیب باندې په دغسې یو جګړه کې اصلا پاکستان دې ته اړتیا نه لري چې هوایي ځواک ته ګټه پورته کړي.
د پرزیدلي جمهوري نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي مرکه وه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنز د کړکیچ په موضوع کې تم کیږو. لکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لورو ترمنز نښتې پیل شوې، په پاکستان کې پر افغان کډوالو هم پاکستاني چارواکو فشارونه زیات کړي دي. د پاکستان حکومت یو وار بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر انتلال چودري تازه په یو خبري کانفرانس کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کېږي. د پاکستان په بېلابېلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوې طرح اعلان کړې چې له مخې هغه پاکستاني اتباع چې بې اسناد افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوې ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هیواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمدزی وایي تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداری ورکړی او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونه په کرایه نه ورکوي.
زموږ د کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړئ تر پرون زه بالکل پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوښي چې زه افغان یم، راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کوره پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرده ورته ودرېدله چې تاسې بار سې ځئ، بس هغه چانډ وسونه د ځایو ورکړې وانډو سنې واپس ورنکړه، خو ځایونه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، پکې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د 10 کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوي وو. په ورته وخت کې د ډان ورځپاڼې په ګډون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,450 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړ او د غراز یې په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبله د اړولو ادعاوې هم کړي.
پرون د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ وه. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کلیوالې مېرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصاد یې ډېر کمزوری دی او په هغه ناسیزه کار چې کوي یې کور چلول او بچی لویول ورته ګران شوي دي. نور په دې رپورټ کې
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 مېرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزو سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو ته هم شته په معلوماتو چې رانی بېخي ډېره ده. نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 63 خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، په خام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې پټي کارم اوس نشته، وچکالي ده، سړی بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بې ځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی همچنه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ژوند ور باندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدود یتونو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې مېرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوند یې نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي.
د کلیوالي ژوند په موضوع کې بیا هم تم کیږو. تېره ورځ د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د اوسیدونکو لپاره پر 8 رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. په دغو پروژو چې د پوهنې، اوبو لګولو، کلیوالي خدمتونو او د لارو د جوړېدو په برخو کې ترسره کیږي 160 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. ځایي اوسیدونکي د دې پروژو پیلېدو ته خوښ دي، خو وایي سیمو ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې باید ورته ډېره پاملرنه وشي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیری او ځاځی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 رغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ورباندې 160 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4 میاشتې په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
موږ پروژې په اوو ولایتو کې عملا پیل دي او خوست کې نن شاهدان یو. وروسته کې به بیا هغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم هغوی ته دا پروژې رسیږي او هغه محرومه ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو دپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډله ایزه پرانیسته وشوه له هغو ولسوالیو ده چې تر ډېره یې خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل
یو دا نه ده چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې، بلکې شخصي ځمکه یې زموږ نه کورونه جوړل سیلابونو له امله دا کامرون یې کړي. داسې نوره ستونزې شته خو زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکي وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو کړیږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد وایي
میج دولت نه ډېره غوښتنه لري، خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې دغه سړکونه ویالې دغه نوره پرشي هر څه دي کنه دا ویجاړې دي دغه څه پته شوي دي کنه یې سفر امیک تک کوم داسې کور نه دی شوی چې میجویي چې دا کور داسې جوړ.
یاد دیوی پتی رو دوال سیزو که ده خوست ریزی علی شیر با کوسپیره سرحدی ولسوالی همدارنگ سبری مساخل او قلن در حقسی میبیچه ده امنیتی گواخون رو لکبل پکه خلق و لپاره ده ارتی آور پروژه ندی پلی شوی او تردی ری ولسونه ده جوان پو بیلا بیلو برخو که لستون زو سره لاسو گریواندی
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شئ د خپل خواخې سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422112240
اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه می اومنی د اساسی او بشری حقوقو یوی بلی خبرونه ته خراغلی د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی. نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارهګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه پمیر سپاتشوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسی دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسی ستونزې لري، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسو سره زوایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چیرته موږ تاسو د خپل استعدادونو او د خپل عقلو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړئ چې د فقر او بیچارهګي چې ده د ستونزو د منځ دي. خو زموږ تاسو یو لوی ستونزه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کی، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو، ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو دغه څنګه متاسو ګټه واخلو. دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشان هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې تینه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ اړل کړی وو او واقعي توزیع کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه جوړی ونه لري، نو هغوی ته ورلګلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو، نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چې پسه حلال کړی وو، بېرته ترغله وو. پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدیه ورکوله. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وي سیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر تدي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لکه ویل کېدوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بېوزل سره تکو کوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د
افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي مګر موږ او تاسو شایدان یا ستو چورس تر بلې د بیکاره کیږي حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاو دغه دکانونه مترل سول تاسو فکر کوئ دا وضعیت کم دسې دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی په کور کې نه ول سی په تیره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګر میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي
په دې کې شک نشته چې د هر خورکۍ او د هر مرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مرمنو ته او خویندو ته که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضې اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي خپل همکاري ورسره کوي خو ځینې خاري منطقې دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري کل دي مثال په توګه باندې یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ ساس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړی دا ډیره ځات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بعضو مؤسسات سره کېږي حتی ارتباط جوړ شي چې او ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سیغو باندې او سره همکاري وکړي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمنه وه رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ساسو لارښود او پیغمبر دی هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شان ته لګل او دا مشهوره قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکړي خزه حق لري چې دکانداري وکړي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ساسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي ځکه اطراف هغه جدا اغلې خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړوي ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان وښتل شي نصاب ته باندې چې وي دین استفاده کوي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د ستنی کوم کارونه چې ولډوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خاني دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخستل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکان او د جنکان او حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته خځه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي تر اوسه مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اوریدلی وي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس په فلپین کلیوال پروت شوی دي نور خلک کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د مثال په توګه باندې سر وځم کې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ورسره ولر دي ورسره هم کاری کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلک نه ډیر زیات قوی دي خو زما هدف دا غره چې پاینده کوم چې بیکار دي او داس احساس وکړي داس قوت ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې مثال په توګه زما خور کې چیرته بیکار شي زما مور کې چیرته بیکار شي او زما لور کې چیرته بیکار شي او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي دا جنسي مسائل به موږ تړاو ورته ورن کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خوین چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلی هغه د ضرورت په واجب باندې راوتلی عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وي دغه ویژگی ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوي چې لري دا به احترام وشي او هغه باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نور ټولنه باندې ورنوي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووځي له خلکو نه سوال کوي، نو کیدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کیږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کیږي، میرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې، او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپله باندې جوړ، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دغه لامل خورک تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوي او ښځې ته یو ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته، دغه ښکلا تار ورکوي، دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، دغه دانې په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستختار وایو، او بعضې خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، نو دغه دانې کثافات دانې کې چول کیږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تسبیح ته ورکوي، دغه تار ورکوي. دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانې یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکړي. هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هېر نه کړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او هغوی ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غېږ کې راونیسي، او د دوی اوښکې ورته پاک کړي، او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکوله، که چېرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه شي، به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لدی، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي، او داسې یو احساس وکړي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او که انساني او د مسدو مؤسساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مونږ کولای شو، په دې شرط که وغواړو. او وخت په همدې کې تېرېږي، متاسفانه په دې قیل وقال کې تېرېږي، فلاني داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې. زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته ولاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي، 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی، فلاني داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفوو. متاسفانه چې هغه بېژور خفګانونه راته پیدا شي، به مریضان راته پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نه مؤسسات هغه دقیق کار کولی شي، افراد کار کولی شي. زما په نظر باندې چې راځئ، موږ ټول مسؤلیت لرو، راځئ چې موږ تاسو خپل راتلونکي دپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي دپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان دپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل، موږ غل معادل لرو، 10 تریلیونه زتنج ورکوم. د اساس د ازادۍ رادیو نه ټولو خلک ته چلنج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته دی چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو راځي چې کارو پک پد وی کوم ملت وی حکومت.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې را کمې کړي، د سوالګرو ماشومان لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوسر مرسته وکړي. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي. هغه خپل دغه مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تلبل سره مرسته وکړي. هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي، دا وی نظرونه واخلي، دا وی استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، وای لم دغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کډرونه دی، کټولنیز کډرونه دي، او هغه نور کډرونه دی، هغه راوصل شي، دا وی استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان دراز شي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت پړي نه مينه باندې اسلامي امارات خپل غي اورته کولاو کړی، او یو ولی په خپل هواد کې داوود علم، داوود استدونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې ته مونږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستې، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لری یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کامرا راوړ، د موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک راغل، هغه جام جوړګه موږ ته اجازه هم راغله چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجب هم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې، د اخلاق وضعیت ورته وای، خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخستې، موږ چیرته پاتې، تاسو چیرته ورسېدای؟ وې تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. په بل خبره راته وکړه رانوی رښوا، زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزه شته، د کې شک نشته، او موږ تاسو کچیر ته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، کچیر ته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څنوي چې نور څه همکاري وکوي، دا غمینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چي نشته، دا خبر تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځنې هغه ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو. تاسو یقین وکوي دا یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې، په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی سرمایه گذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی، دغه مخالف نه یم، خو د خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دی چې دوی لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. دا چې د خپل پروژې تاجران ته زما د پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، دا خبر دې په هواد کې پروژې جوړ کړي چې علاقه لري افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډېره فلسفي طرف ته لاړ نه شي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو، دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. دا سخي خو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دا پنځه کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکری اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ یو خبره ده ستابره ده، زما ورجه خو کې تاسو سبزی خو کې خدای غو اختلافات باید ځت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اي پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دي موږ کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف ده چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخ کټ کړی ځته زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي اغه تازه کافر یم، او هغه متاتچ دی، هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته باید مو تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده. علاقه مو تاسو خلک 2000 او 2000 او 2000 او 3000 علاقه 2000 پنځوس کې هم موږ تاسو واده ته ورسېږو، دا به د الله جل جلاله ډېر شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول، هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چی وي، انسان خبره لري، اغېز لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یوه بله وسیله لري. راځئ چې مثبت د دې نه استفاده وکړو. راځئ چې دغه انرژي خپله چې په منفي ګرایۍ کې موږ استفاده کوو، د دې نه په مثبت ګرایۍ کې استفاده وکړو، چې تر څو هېواد هم جوړ شي او حداقل هغه هېوادوال ته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغې ته موږ تاسو یو مفید چې ګټور شي تقدیم کړي وي. او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، او بیا زموږ تاسو نه پوښتنه کوي، د ټولې خبرې چې زما د خولې نه او ستاسو د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دغه دی چې خپل هېواد په خپله جوړ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه کوم.
درندوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د غوښتنو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
I'm not sure.